ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو د شپګو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلام نو منی د ټیکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق همکاري کوي او د دې خبري غړی د سر موضوع په جنوب په شمالي وزیرستان کې د هغه ایسویانو وجنه ده چې نامعلومه سرګن نامعلومه وسلوالو په دې ذکرې د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي کتر پای را سره مل پاتې شوي د هر څه به خبر شي خو اول خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پوزي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیری او درویش وسلوال وجل شوی دي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړي چې په افغانستان کې دی د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید ونیسي. د پاپوای نیوګینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مئی په سلی رښتما په انګا صوبه کې د مزکی خویدو په پیخه کې له 2000 زیات کسان د خوري لاندې شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پوزي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیری او درویش وسلوال وجل شوي دي. د پوز د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر نن په یو خبرپاڼه کې داوه کړي چې د مئی پر شپږویشتمه او ویشتمه د خیبر پختونخوا په درو بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وجل شوي. خبرپاڼه دیاتوي چې د مئی په شپږویشتمه د پیښور په حسن خیلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال او دوه پوزیان ووجل شو. دغه سي پوز پټان کې په عملیاتو کې لس او د خیبر ضلع په باغ سیمه کې و وسلوال وجل دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په باغ سیمه کې د وسلوالو تربری درستو په ځوابي کاروایي کې 15 امنیتي سرتیری وجل شوی دي. پوزدانی دی ویلي چې د وجل شو وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. بلخوا وسلوالو هم لا په دې اړه سن دي ویلي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي سویانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن لمړي سره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مئی پر شپږویشتمه په میرعلي کې نامعلوم وسلوالو وجلی و. پرون د احتجاج مشر خالد اقبال وویل چې په وزیرستان کې دې د عیسویانو ژوند خوندي کړل شي. هغه زیاته کړه چې وسلوال ورته ګواښونه کوي چې وزیرستان پرېږدي خو حکومت د دوی خوندیتوب لپاره څه نه کوي.
اوس یو کال درې میاشتې شوی چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو وواژه. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. دلته د فوز میجر جنرال جیوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ.
د نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې د دوی خوندیتوب یقیني کړي ګنې وزیرستان به پرېږدي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب د سنوت په لیګلی بیان کې ویلي چې د مئی پر شپږویشتمه په دوه جلا جلا بریدونو کې د اشفاق مسیح په نامه یو عیسوي کاریګر او بل مسلمان مستری وجل شوی دی. هغه ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په روان 2023 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه ترسره شوي. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید ونیسي. د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مئی پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نمونه واخیستل او داوه وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینایي وګړو په شو بریدونو کې لاس لري. نقوی زیاته کړه چې د مارچ په شپږویشتمه په بیشام کې پر چینایي وګړو حمله ټي ټي پي کړې وه او د دې لپاره یې له افغانستانه له چاودېدونکو موادو ډک ګاډی او ځانمرګي بریدګر لیږلي وو. په دې برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شوي وو. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان په شمول هیڅ وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. دې ترهګري ګردول شوې ډلې تر اوسه د نقوی د بیان په اړه هم څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې له افغانستان د حملو پلانول رد کړي وو او داوه یې کړې وه چې دوی په قبایلي سیمو کې میشته دي. د خیبر پختونخوا د هریپور ضلع د جینکو په سرکاري سکول کې نن اور لګېدلی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوړېدلی. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپل ویبپاڼو لیکلي چې په سری کوټ سیمه کې د جینکو په هایر سیکنډري سکول کې د اور لګیدو پر مهال له زرو زیاتې زده کوونکي موجود وي، خو هغوی د سکول له ودانۍ بهر راوستل شوي دي. په ټولنیزو رسنو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سکول دروازو، کړکو او چت ته اور بل شوی دی. جیو نیوز د خیبر پختونخوا د چیف سیکرتر ندیم اسلم چودھری په حواله لیکلی چې د اور سبب د بجلی شارټ سرکټ و. بلخوا ودریلا علی امین ګنڈاپور د پیښې نوټس اخیسته. او وروستی خبر دا چې د پاپوی نیو گینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مئی په 23 په اینگا صوبه کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې له 2000 زیات کسان د خاورو لاندې شوي دي. د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې موقتی مشر لوسیټا لاسومانا د نړیوالو مرستو لپاره رسمي خواست کړی دی. نوموړي دا خبره په د اکتوبر په ورځ ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې کړې چې اسوسییټډ پریس اجانس ته ترلاسه شوې ده. پاپوی نیګینی هیواد په جنوبی پیسیفیک کې یو ټاپو وزمه ده. د دې هیواد حکومت چې د مرګ جوبلې کمشمیري یادې کړي هغه د ملګرو ملتونو لخوا د یادو شوو هغو درې چنده زیاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي وو چې په پاپوی نیګینی کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې 650 کسان وژل شوي وو. په دې پیښه کې په وژل شوو کې یوازې د 6 کسانو مړی راوستل شوي دي. د مځکې ښویېدو تر پیښې وروسته د مرګ جوبلې په اړه بېلابېلې شمېرې مخې ته راغلي دي، او دا هم په سمدستي توګه واضحه نه ده چې د پاپوی نیګینی چارواکو د مرګ جوبلې دا دومره شمېرې څنګه یادوي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړی ده. زه ستاسو قربا مجید بابر یما. کتر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په شمالي وزیرستان کې 13 ورځ یو عیسوي کاریګر او یو مسلمان مستری په هدفي برید کې وژل شوی دی. دا کسان وایي ک په مونږ بریدونه بند نشو وزیرستان به پریږ دی.
نهایت افسوس کے ساتھ ابھی ایک سال اس یو
په کورمه کې سنی او شیعه مشران بیا راغونډ شوي او د امن په لړ کې جرګه کړې او وایي په دغه سیمه کې دی د هغه ویډیوګانو باندې بندیز ولګول شي چې کرکه او نفرت خوروي.
22 جون 2022 نه ای جی سی په موجودګۍ کې نور اعلی حکام ټول موجود وو، کمشنر موجود وو، دواړو پرې کینو مشرانو په دغه خبرې اتفاق وکړو.
او د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ ته به د هارون باچا سره ورغلو.
درسی لوستون کی چاغی په یونیورسيټي کې پښتو کلاسونه نشي اخیسته، نو هغه پښتو اکیډمي ته راځي او دلته دا کلاسونه اخلي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ د مشال ریډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سکوربا مجید بابر یما. که غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر پاتې شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګری شي. انستګرام لرو، یوټیوب لرو، فیسبوک لرو، او د دې ترڅنګ تاسو موږ سره په فیسبوک، انستګرام، یوټیوب او واتساپ هم راتلی شي او ایکس پاڼه باندې موږ سره ملاوېدای شي او د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرې دی شي. د دې ترڅنګ زموږ وېبپاڼې ته هم ورتلی شي. دا هر څه هلته هم موجود دي. ورزو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ستاسو پام راګرځو. په شمالي وزیرستان کې د نامنیو په دوام پرون نامعلومو وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې یو عیسایي کاریګر او بل مسلمان مستري وژلی. مستري جلیل خان نومېده چې د بنو خو په وزیرستان کې کار کوه. بلخوا د اشفاق مسیح کورنۍ د میرانشاه پریس کلب مخې ته د هغه مړی ایښی و او په احتجاج کې له حکومته د اقلیتونو لپاره د امنیت غوښتنه وکړه. اشفاق مسیح د دغې کورنۍ دوهم غړی دی چې په 2 کلونو کې وژل کیږي. پولیسو د تیر په څیر د عدل هم ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیر پې نور تفصیل لري.
د میرانشاه پریس کلب مخې ته شمالي وزیرستان عیسوي برادری د وژل شوي کس جسد سره پرون د مئی په 26 احتجاج وکړ. دوی وویل چې ورته وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي چې وزیرستان نه ولاړ شي، ژوند یې محفوظ نه دی، حکومت ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اشفاق عیسوي او دویم جلیل خان د بنو اوسیدونکي په میرعلي کې په 2 جلا جلا هدفي بریدونو کې وژلي. د ده په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې، تفتیش روان دی. میرام شاه پریس کلب مخته احتجاج په دوران د شمالي وزیرستان عیسوي ټولنې مشر خالد اقبال خپله وینا کې وویل چې تیر کال هم میر علي د کې وسلوالو یو بل عیسوي وژلی و چې د پرون وژل شوي اشفاق ورور و. نن یې اشفاق ووژو، واړه ماشومان یې پاتې شول. د عیسویانو ژوند محفوظ نه دی. اوس یو کال درې میاشتې شوې چې د اشفاق بل ورور میر علي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو ووژو. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و، خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. نن موږ خپل ماشومان او تور سره دلته راوستلی، ټول دې نن یو ځل موږ ووژني. موږ وزیرستان پرېدو، موږ دې بې کوره شو. د خدای په خاطر موږ له تحفظ راکړئ. دلته د فوز میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو. شمالی وزیرستان میرامشاه کې د اقلیت عیسوي برادری ګڼې کورنۍ ژوند کړي چې سیول کالونی او ټوچیس کاوړ کې د پلار نیکه وختونو نه پاتې کیږي. د میرامشاه میر علي بازارونو، سکولونو، روغتونونو او نورې ودانۍ کې د صفایي او ښارونو پاکولو کار کړي. د مئی په یوویشتمه هم د شپې تپي سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ او میر علي کې دوه نور ځایي کسان په درې جلا جلا بریدونو کې وژلي ول او برید کوونکي تښتېدلی و. د تازه بریدونو ذمهواري هم لا چا نه دی منلی. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 25 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تیر کال شمالی وزیرستان کې 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو ضد په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوې کړې چې دغلته امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمتا. په کورم کې شیا سنی مشرانو غوښتنه کړې چې هغلته سخت دریزی خورولو مخه د نیستلو لپاره ټولنیز رسنۍ دي وسارل شي. ځایي مشرانو دا غوښتنه تر هغې کړې چې پر ټولنیزو رسنو د یو بل مقدساتو تازه ویډیوګانې خپرې شوې. ځایي مشران وایي په سیمه کې داسې ویډیوګانې په خپرولو د سیمې امن یو ځلې بیا خرابولی کېږي. بلخوا چارواکي وایي څوک دغې ته نه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. چارواکي وایي په سیمه کې پر سوشل میډیا لکر کې ډکې ویډیوګانې په خپرولو پر دینو کسانو مقدمه درج کړي. تفصیل طارق اورغزین اورو.
د کورمې سونیانو پر حکومت غږ کړی چې په ټولنیزو رسنیو د پراونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن بربادونکو خلاف دی کاروای وکړي. په پیرکایم کې پر 26 مئی د امن په نامه ترسره شوي یوې غونډې ته د ګوبزنې عید نظر فاروقي ویلي په 2023 کال کې یو معاهده کړی چې په ټولنیزو رسنیو خپره کېدونکو له نفرت ډک ویډیوګانې مخه به نیستل کېږي، خو بدبختانه پر هغې عمل د نه کېدلو له وجې یو ځل بیا انتشار پیلولو سلسله روانه شوې.
22 جون 2022 نه ای جی سی په موجودګۍ کې نور اعلی حکام ټول موجود وو، کمشنر موجود وو. دواړو پریکانو مشرانو په دغه خبرې اتفاق وکړو چې که سوشل میډیا غلطه استعمال شو نو اخ شرپسند اخ پسدی خلاف سرکار بھرپور اقدام کی. خو لیکن افسوس چې هغه معاهده صرف د الفاظو پورې محدود ده، یې تحریر پورې محدود ده، هیڅ عملی کاروایی نه کیږي.
د سنیانو ځای مشرانو پر حکومت غلط ویډیوګانې خپرولو خلاف د شی معاهده لمخې کاروایی اخستلو غږ تر هغې وروسته کړی چې پر سوشل میډیا ځینو خلکو د یو بل مقدساتو توهین کړي. د تریمنګلو لایک زدران ویلي په سیمه کې پر سوشل میډیا موجود ځینې چینلونه او اکاونټونه پر ځای د خپل اولس خدمت او علاقې ته ترقی ورکولو هغلته سختدریزي خورولو ته اړ شوي چې دا رویه د دوی په تاوان تمامیږي.
د ډېرو داسې حقوقونه بے برخې هم لکه تعلیم، صحت، کاروبار او داسې نورې په کار د دې باره کې آواز اوچت کړی شي. نه د چا مسلک، نه د چا لسانیت، نه د چا د مقدساتو د هغوی توهین ونه شي، بلکې د خپل قومي حق د غوښتنې دپاره سوشل میډیا مونږ استعمال کو.
کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیاګان او سنیان په یوځای پاتې کېږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاد ځای ډېر حساس مېرل شي. په پاړه چنار کې د شیاګانو یو مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر وشتم مې ویلي کله هم چې دوی په خپلو کې د امن خبرې شروع کړي نو په ټولنیزو رسنیو لکره کې ډک داسې ویډیوګانې خپرېږي. خو دغه ځل دواړه فریقین پر دغه پوهه دي چې امن خرابولو د پټو عناصرو په چالونو کې به نور دوی ناراضي.
موجوده کورمې کې حکم ده د سپایډرز په چې دلی چې هغه کورمې د ماحول کوم د خبره ترو د منجرګي کوم شروع دي ا دې خرابولې یو چال دی جده. کله د خبرې کورمې کې شروع شي نمومن د شی یو طرفانه بل طرفانه د خل راپوچیږي بیا یې اهل بیت شون کې ګستخی کوي بیا خامخا ریکشن کې بس هبا او شان کې ګستخی کیږي. نو څوک مطلب دی چې داسې مذهبي توهین کوي، مقدساتو توهین کوي، څنګه هر څوک ویلی نه وي نغه نه قبل برداشت.
بلخوا د کورمې ضلع انتظامی په دغه سویلی او نه پولیسو ښکاره دریځ مخې ته راغلی. البته په بره کورم کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته د ګلپور سویلی په سیمه کې سخت دریځي خورولو مخه نستلو لپاره ټولنیز رسنې څارل کیږي. چارواکي وايي په سیمه کې پر سوشل میډیا لکره کې ډک ویډیوګانې په خپرولو پر ځینو کسانو تازه مقدمه درج شوي او زیاتوي کڅو هم د سنگینی یوتن په دغه لړ کې نیول شوی هم دی. خو مسله دا ده چې ځینې نور ملوثانان په بهر ملکونو کې دي نو ځکه د هغوی خلاف کاروایی په عمل کې نه درغلي. چارواکي دا هم ویلي حکومت نور څوک دغه تنه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
وینګو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کورمې او خوست قومي مشرانو په یو جرګه کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل منځي مسلې د خبرو لاري حل کړي او د تګ راتګ بندې شوي لاري پرانیزي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د خوست قومي مشران کورمې ته تللي وو. قومي مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې کله د حکومتونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي نو د جیرون کرښې دواړو غاړو ته وروڼه پښتانه قانونه زیانمنېږي، نو ځکه باید دا مسلې د خبرو لاري حل شي. تفصیل نجیب الله خیل.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرخې ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړي چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ویل
په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اماغه خبره به خالق لاله نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کای هوتوی کای دې هوتوی سستون دي چوي ان شاء الله مونږ به دې خبرو لیلار حل کوو او مونږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې مونږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبرې ټول مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسیږي چې لیوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغیزمن کړی دی. د کورمې اوسیدونکی ملک فخر زمان وایي
مو سره څوره مرګلی سره غلی دي دا ټول د مو د کورمې بشندګون یو د کورمې اوسیدونکو مختلف قومونو خال دي د کې شیا سنی مو مشترکه دلته راغلی یو د مو د افغانستان د زاجایو د خوست ورونو سره د خبرو کولې لپاره کوم حالات دلته پیښ شوې دي. د مو د دوه د اسلامي ملکونو په مانس کې یو غلط فهمی جوړه شوې ده، غلط فهمی ورکولې پر مودال تر ټول یو څه خبرې وکړو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د ځاځي میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا حپه روحه خلاصه شي، داسې نه چې یا یې پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورمی یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شاه وایي
کومه جرګه وه دا مو د امن د ورورولۍ او اتفاق پاره وه، چې د کومې ستونزې په بارډر باندې لرو دا د خبرو اترو په لارې حل شي او نه جنگ جګړه. جنگ جګړه د انسان سوچ اخیری حد دی. دا کومې ستونزې دي دا ټولې ستونزې به انشاءالله د جرګې مرکې په لارې اورو او خبرو په اترو، ځکه چې یو بل سره مو رشتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسالې به انشاءالله زه خوشمین یم. نورې څوره مسالې دي دا به جرګې په لارې اوري.
یاد دي د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخي پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوی یو ځل بیا دعوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له افغانستانه بریدونه پیلوي. هغه تیره ورځ په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې پر چینی وګړو په حملو کې هغه پاکستانی طالبان ښکیل دي چې په افغانستان کې میشته دي. نقوی په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ټي ټي پي مشران دي ونیسي. تر اوسه طالبانو په دې اړه سندې ویلي. په دې اړه تفصیل راشد خټک وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په شپږشتم مې په لاهور کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال وویل چې که افغانستان کې وکلرونکي طالبان د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي نو پاکستان به په دې حق لا یو اړخیزه پریکړه وکړي.
جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ
پاکستان کے چپچینیان حکم ترگر برت شوی مونږ د کرا ثبوتون سره د پخلای کې و چې د دې لپاره د افغانستان خاورا استعمال شوی و. دا ټول منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. پاکستان د افغانستان د ابرو حکومت سره په دې حق له خبرې کړې دي او پکله کوي ورته ویلي دي چې کوم ترګر چې په افغانستان کې دي د هغوی خلاف ګامونه پورته کړي، خو تر اوسه سم مثبت نتیجه مخې ته نه دی راغلی.
ابھی تک ہمیں کوئی اچھے ریزلٹ افغانستان گورنمنٹ سے نہیں آ رہے.
پشپګم مارچ د خیبر پختونخوا په بشام سیمه کې د چینایي انجینرانو په یو موټر ځانمرګ برید شوی چې 15 چینایان او د دوی پاکستانی ډرایور پکې وژل شوی وو. محسن نقوی اوویل چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ځنې غړي لکه بختیار شاه، کاری عبدالله، خان لالا، د ټي ټي پي مشر نورولی مسید او د ټي ټي پي د ملکنډ سیمه کمانډر عظمت الله په دې پیښه کې لاس لري. د افغان طالبانو نه غوښتنه وکړه چې دوی بندیان کړي، خو په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله اورغزی وایي چې دا هیڅ امکان نه لري چې افغان طالبان د ټي ټي پي غړي پاکستان ته حواله کړي، ځکه چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دعوه کوي چې د دوی خبره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او هلته ترګر نشته. د پاکستان خبره منل د دوی د خپل بیانیې تردید دی.
په دې کې او ته زره خلک چې دی لکه ټي ټي پی ولدا داوه کوي چې مونږه لکه د افغان طالبانو د پاره چې دی مونږه غا مطلب لکه بیللی دي. یو صورت کې ټي ټي پی افغان طالبان چې دی نه دا پورن منی او نه چې کله د دې څه امکان شته دی ټي ټي پی ولا سب خلاف څه کوي وکي یا به کله مطلب دی چې لکه دا چاته حواله کی او د سوي چې یو سیاسي توګه باندې خبرو کې لکه یو لس اته کسان ونی سي لکه مخکې چې چترال کې چې کوم واقع شي
خبری
غونډه کې موجود د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یعنی نیشنل کاونټر ټیریزم اتارټي مشر راجا طاهر په دې موقع ژورنالیستانو ته د بشام د برید سو ویډیو هم وښودلې او وایي چې د ځنمرګ بریدګر نوم مشتاق او د افغانستان اوسیدونکو د وویل چې د بریدګر پاکستانی مرسته کوونکي یو لس کسان هم نیول شوي دي. په افغانستان کې وکړونکو طالبانو په سومو کو دغه تورونه رد کړی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وغواګی او اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د خیبر خلک وایي د تورخم پر لار دی له افغانستانه د سارو د تجارت اسانتیاوې برابرې شي. په دوی کې ځینو یې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په لوی اختر کې د قربانۍ ساروي له افغانستانه ورځي، خو دوی اندېښنه لري چې د تورخم تړل کېدو له وجې به ډېر ساروي نشي لېږدولی. په خیبر کې د کسم یا ګمرک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې ساروي وړل کېدای شي، خو لومړی باید قرنطین او د جراثیمو له وجونکي سپرې یا دوایانو تیر شي. تفصیل فرحات شنواری نابو.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد خان وای چې د مودو رئیس با واړه ساروی په تورخم دروازه افغانستان نه لنډ کوتل منډیانو ته راوړل کېده او په ارزانه بیه به ورته پرېوتل، خو اوس یې کسټم عمله او اف سي ځواک نه راپرېږدي.
او دغه ګډان د لوی اختر د قربانۍ لپاره دغه جذبې لاندې هغه راپرېږدي، خو په دې حوالې سره به زه وایم چې په پاک افغان چې څومره بارډر دی، موږ مطالبه شدا بارڈر دا آزاد تجارت تپارا چیری دا کولاو شی. نن سبا وقت اقتصاد دی، اغا دا جنگ جگڑو ندی، مقابله دا اقتصاد دا، او اقتصاد دا پرمختگ دا پارا پالسای نرمی کول پکار دی. مونگ پکار دی چه دا بندیزونو نروزو تگ را تگو شی. افغانستان سر مونگا لسانی، ثقافتی، مذهبی پا دا رشتو که مونگر سر بندیو دا رشتی چیری دا نور هم مضبوط اول پکار دی.
خبر ولسی وګړي وایي چې دا واړه ساروی نه یوازې د لوی اختر قربانۍ لپاره راوړل کیږي، بلکې دلته په سلګونه خلکو روزګار هم ورسره تړلی او کالو ساری د روایتي خوړو په توګه استعمالوي، خو اوس یې کاروبار هم متاثره شوی. د خوګخیلو یو مشر نجیب خان هم راسره افغانستان نه خیبر ضلع ته د وړو سارو راوړو په هکله خپل احساسات شریکړل.
مونږ د ریاست نه دا سوال کړو، پکار دا چې د افغانستان د لوري چې کوم ګډان راځي هغې دپاره په دې لنډو ورځو کې په بیړني هغه باندې چې دا په تورخام کې کوارنټین سنټر چې هغه ورته جوړ کا، لایف سټاک هغه باندې هم دا غږ کړو چې هغوی هم خپلې ذمهواری پوره کا، او د دغه د پسګانو په راتګ کې لیا دې خوانه د غټ مال په تک کې د تجارتي سرګرمۍ چې دی دا اسانه کا، او دا مال چې کوم دی دا آیټم د پاکستان د ترانسپورټیشن لیا د پاکستان په کسټم په هغه کې هم بین نه دی، دا آزاد دی.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کسټم او پاکستان د خوړو د خوندیتوب او څېړنې وزارت د قوانینو لاندې هر تن کولی شي چې افغانستان نه پاکستان ته ساروي راوړي، خو دا به لومړی په پوله باندې قرنطین کیږي، جراثیم کش سپرې به پرې پاشل کیږي او بیا به یې راپرېږدي چې خیبر ته یو سي. خو د خیبر ضلع عوامی نمائندگان وای چې تر اوسه په تورخم کې د قرنطین عمله او د سپرې پاشلو کوم نظام نشته، او په کار ده چې تر هغې ورته د یو متبادل نظام تر لاندې د دغو سارو راوړو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګي او ریډونکو پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شو خبرونه واوري. د پاکستان فوج وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پوځي عملیاتو پر مهال 15 امنیتي سرتیري او درویش وسلوال وژل شوی دي. د پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې داوه کړی چې د مې پر 16مه او 20مه د خیبر پختونخوا په دریو بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژل شوی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایي سویانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن له مړي سره د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مې پر 16مه په میرالي کې نامعلوم وسلوال وژلی و. تر اوسه چې د دې وجنې ذمہواری چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولي مسید ونیسي. د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د مې پر 16مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ټي ټي پي د ځینو نورو غړو نومونه واخیستل او دعوه وکړه چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینی وګړو په شو بریدونو کې لاس لري. د خیبر پختونخوا د هری پور ضلع د جنکو په سرکاري سکول کې نن اور لګېدلی چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوریدلی. د پاکستانی رسنو لمخه په سریکوټ سیمه کې د جنکو په هایر سیکنډري سکول کې د اور لګېدو پر مهال له زرو زیات زده کوونکي موجود وي، خو هغوی د سکول له ودانۍ په خوندي توګه بهر راوستل شوي دي. د پاپوا نیو ګینی یو حکومتي چارواکي ملګرو ملتونو ته ویلي ګمان کیږي چې د مې په 16مه په اینګا صوبه کې د مځکې خویدو په پیښه کې له 2000 زیات کسان د خورې لاندې شوي دي. تاسو مشالې دی ته وګورئ اوریدونکو د خبرونې په لور راځو. نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې یو وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګورې یو سړي کوشش شروع کړی چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نوره زیاته کړي. دا سړی مولوی فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2013 کال راهیسې له 10 څخه ډیر بوټي لګولې دي. لاغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دې کار ته څنګه مخه کړه.
کلایمیټ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمي
تبدیلیانې چې کمی راغلی دي او را روانې دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغې مونږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت هم وي، خو په دې کې د انسانانو هم خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځانه ذاتي طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې مونږ د قدرت په نظام کې س ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلی دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی دلته زمونږ ځنګلې وي او داغه به درې کټای شي. داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولي، کم کم زو لګولي دي؟
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړی دی او زدا لیکم، زما سره د نن ورځې پورې د 10000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګوره. ما خپل زې پر دې زې هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلک د دې سوري تم کې ناستل شي او سږي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او ریدونکو تاسو سره لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي، بل طرف ته چې د واکینګ ټریک ته، یعنی د لو د پاره یو لار جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې د سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادی نه دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي وو، د آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شو یو خدای آبادی نه او بچې دینو بچوي. خو دلته کې یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای ده او دلته اوس ګورما چې بوټي لګې دي دې سبوټي دي چې هغه 15 پک فوټه 34 او سچې دنه وس تازه لګې دي دي او مولوی فضل وهاب چې ده هر مازیګر راځي دې بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو دسي ده کنه.
بالکل، او د دې سره سره بزده وایم چې دا ونی بوټي چې دم خپل تور باندې دم لګیا او د دې یو ونې قیمت ما 400 روپۍ ورکړې دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټي چې دین د دې قیمت ما 120 110 داسې روپۍ ورکړې بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل موږ خپل تور باندې کړلې او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سره سره مدد او مرسته کړله
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدللہ منگ دان برداشت کو چیز منگا لگا تاسو پخپلا کتل شی چی تاسو ما ته کی یو بوټی داسی وخت چی دا وچته ولی وچته
اور دونکو دا بداو می ما چی د محکمه زنګلات تر مخه او کم چی د بوټو خصمانه کی دا و تر مخه کله چی دو سل بوټی ولګی پای کی چی شل بوټی کامیابیږي اتیا بوټی یا پینزاو یا بوټی چی دا او دا خرابیږي د موسم د وجنا بیزی ګډی وخوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاون شي دا سیده کنه او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدیا غسر پورې ښکاری ټول بوټیش ندی او ټول خیسه احساس به په خپلې ځکه او روم چې دا کسان ووري نو دا بوټو لګول ډیر ضروری دی ګدای خصمانه به ضروری ده
دا بوټی لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټی نشي پاتې کېده دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکاو ځکه موسم ګرم شه دي او زمونږ محکمې چې دی اول خو بوټی نه لګی کا ولګی زتا تاسو ته پریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګی په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټی خپل بیا وخت چې دا مونږ لګولیو په 5000 کې 50 چې دی نو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه نو زم دوباره په ریکارډ باندې ونه خی او شکر الحمدلله مستقبل بوټي پر ریکارډ باندې خوله شو
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي مې سره سب بدلون شي
زبر دا وای مجي مونږ چې څومره ونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه پوړو کې د مال کې برابر الله پاک چې مونږ قدرتی تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړ دي د نختر دي د پیوچ دي هغه پخکه تباندي روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړې مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا پخکته نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته په سین صبح کې د یو ځای خبريال تر وجل کې دی ورشتو د رسنو د حقونو لپاره د کارکونکو احتجاجونه دوام لري نصر الله ګډانی سور دی وړاندې د سین په ګوټ کې وشتل شوی وو هغه تیر ورځ د کراچۍ په یو هسپتال کې ساور کړه نوموړی د ځایي زورواکو په اړه د راپورونو او لیکونو لپاره مشهور و چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ د سند حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر ګډانی ډدې چا کړي او د تحقیقاتو لپاره یو ډله جوړه کړې ده خو احتجاج کوونکي خبریالان وایي د ګډانی قاتلین زورواکي دي چې حکومت یې باید د وخت له ضایع کولو پرته زر ونیسي تفصیل نیازلی راکړي
د خبریال نصر الله ګډانی د وجنی په ضد په کراچۍ حیدرآباد سکر ګوټکی جکب آباد او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهری او لاریون نوشو چې په ګڼ شمیر کې خبریالانو ترڅنګ عام خلکو پکې هم ګډون وکړو د یادو احتجاجونو په اړه د حیدرآباد پریس کلب یو مشر حمید سمرو مشال لیډیو ته وویل دوی به تر هغې احتجاجونو ته دوام ورکړي سو پورې چې د نصر الله ګډانی په وجنه کې ککړ کسان نوی معلوم شوي او گرفتار کړل شوي نه وي
نصر الله ګډانی نه صرف اپنے قلم کے ذریعے
دیوائی نصر الله ګډانی نه یوازې د خپل قلم دلاري بلکې د ټولنیزو رسنیو دلاري هم خپل غږ پورته کړي هغه په حکومت پولیسو ریاستی ادارو د سیمې په ضرورو خلکو نیوکه کولې او هم له دې لامله هغه وجلې شوې پسند کې بیا بیا خبریالان وجل کیږي تر کومې به موږ د خپل خبریالانو مړی پورته کوو حکومت دې موږ ته انصاف راکړي حمید سمرو زیاته کړي چې ترسو حکومت ککړ کسان نیولې نه وي دوی پټول سن کې خپل احتجاجونه دوامدار ساتي نصر الله ګډانی د مای په یوشتمه نامعلوم وسلوالو په ګوټکی کې په ډزو وشته جو بل شوی وو او په ځای روختون کې د درملنې رستو د سن صوبایي حکومت کراچۍ ته را منتقل کړي وو چې د مای په سلی رښتمه په خان روختون کې ساور کړي وو په پاکستان یا په سن صوبه کې نصر الله ګډانی لومړی خبريال نه دی چې وجلې شوې. تیر کال 2023 د اگست په 15 د سن په سکر کې د جان محمد مهر په نوم هم یو خبریال په ډزو وجلې شوې وو او تر اوسه د هغه په وجنه کې تورن کسان نه دي نیول شوي. په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي نه یوازې په سن بلکې په ټول ملک کې خبریالان زورول کیږي.
د سه خو پوره پاکستان صحافت لپاره سیب نه دی، خو په دې سند کې د دې کم شمالي سند دی، کم کې جګابات، کشمور، ګوټکی، شکارپور دا علاقې شامل دي. دا ډېر زیات خطرناک علاقې دي صحافت لپاره. اوس نسل الله ګډانی مرګ وشو، دغه نه پخ کې جانور مهر وو، بل صحافي وو، هغه وشته وو. نو دا دې علاقې کې پدیم ګران ده صحافت کول. یو خو کم صحافیان دي هغو ته نه تنخواه ملاویږي یا ملاویږي کم ملاویږي. دویمه دا ده چې هغو ټرین نه دي چې څنګه صحافت کول دي، رپورټنګ څنګه کول دي، ځان به څنګه بچکې. او دریم دا کار دی، دا علاقې اسیم ډېرې بدنامي دي د قبایلي جګړو لپاره، ډاکوانو لپاره. ورسره ورسره دلته ډېر زیات جګړداري نظام هم دی.
د کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان بیا وایي چې نصر الله ګډانی یوازې د خبریالۍ په وجه وجلې شوی دی، ځکه چې هغه به په سیمه کې په حکومتي چارواکو با اثره یا زورورو خلکو پوښتنې راوړلولې او مسلې به یې راپور کولې.
نصر الله ګډانی کیس پاغه کیسونو کې دی کم 100% د هغوی مرګ چې دی د هغوی د صحافت توجه شوی دی. او دغه جواب چې هغوی ډېر په خند سره د خپل علاقې مسائل را مخته کړي وو، نو د هغې په وجه باندې د هغوی جنازه چې ده هغه ډېر یو تاریخي د ګوټکي جنازه وه. په دې نه مخکې په دې 13 کالو کې یوازې په سند کې وو صحافیان وژل شوي دي. په کراچی یونین اف جرنلسټ او د جنرل سیکرټري په توګه باندې زه دا ګڼم پوره پاکستان د صحافیانو دپاره چې دی خطرناک ملک دی. لکه څنګه چې تاسو ګوري چې په دغه کې کامران داور کوم چې ډیجیټل جرنلسټ و، نصر الله ګډانی ویشته شو، په دغه ورځ باندې هغه مړ کړی شو. نو یقینا په پوره پاکستان کې صورتحال ډېر زیات خراب دی.
د سند صوبایي حکومت وایي چې د نصر الله ګډانی د کورنۍ سره کلک ولاړ دي، د پیښې پلټنې پیل کړي دي او زر به په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیولی شي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام مېمن د مای په 15 د سند اسمبلۍ په غونډه کې ویلي حکومت د خبریال د وجنې پلټنې رواني کړي دي.
پاکستان بھر میں جنرل شہید ہوتے رہے اور سندھ میں بھی
دیوائی پٹول پاکستان کے خبریالان وجل شوی او پسند کی ہم دا بدی پیخی شوی دی. زمان حکومت دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا سخ خبکان خودلے دا کورنو چار وزیر خبریالان و اتحادو تباور ور کرے چھ دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا کی ککڑ کسان با دیر زر ونی سی
پای تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
شرجیل انعام من زیادہ کرے چھ نہ یوازی دا خبریال پا وجنا کی ککڑ کسان با معلوم کرل چھ بلکہ دوی با دا حق دا کورنی سرا مالی مرستی ہم کوی. پسند صوبکی د خبریال د وجنې د لومبۍ پیښنه ده. د کراچۍ یونین اف جرنلسټ تر مخه 13 کالو کې یوازې په سند صوبکی و خبریالان وجلې شوې دي او په لسګونو نور زورولې شوې دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د وجنې په پیښو کې ککړ کسان نه نیول کیږي، ځکه نه یوازې خبریالان زورول کیږي بلکې وجنې هم کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان د رزمک په سیمه ته په رزمک سیمه کې د دغزی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ماړي پټرولیم په نامه هغه کمپنۍ د ځایي ځوانانو ته کارونه ورکړي چې دغلته د ګیس او تیلو ایستلو کار کوي. د دې خلکو په وینا د نامنې د دلیل په راوړلو سره د کمپنۍ پر ځمکه کار بند کړی دی چې له وجې یې په لسګونو ځوانان بې روزګاره شوي دي. بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي دوی پخوا هم ځایي خلکو ته د کار موقع برابرې کړي وي او بیا به یې هم کوي. په دې اړه عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن اوسیدونکو شکایت کړي چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ د غلطه ځایي ځوانان او مزدوران له کار ایستلی او د سونی نه کار درولې. دوی وایي چې یادې کمپنۍ په سپینمام او شواکه کمپونه لګیا دي، خو ولې رزمک کې وایي چې د غلطه حالاتو په وجه یې کار درولې او ځایي خلک مزدوران او ځوانان چې یادې کمپنۍ کې په روزګار دي له کار څخه محروم شوي. د سیمې خلک دا تور هم پوره کوي چې کمپنۍ کې ځایي خلکو ته روزګار موقع نه ورکوي. د مخصوصو مشرانو ملکانانو خیال ساتل کیږي. د رزمک ډویژن دو سلی سیمې اوسیدونکو ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې ماړي پېټرولیم کمپنۍ شوه سپینوام کې لګیا دی، خو رزمک کې یې کار بند کړی. وایي چې ورته ګواښونه دي، د غلطه پر روزګار ځوانان او مزدوران بې روزګاره شوي دي.
د سپینوامو د شوی چې کوم کیمپونه دي هغې کې کار روان دی. بده مرغه د سب ډویژن رزمک چې کوم کیمپ دی هغه دی نن هم بند کړی دی. چې کوم مزدور کش خلک دی هغه یې ټول راوباسلی دي. زمونږ خلک دې کپنې ته ډېر سخت وشېدل چې دې کپنې کې مونږ کار ویل شو. چې کوم ډی سي دی د نارت وزیرستان منظور افریدي مونږ هغه نه خواست کوو چې دغې کپنې دغه کیمپ چلاب ته دی تیز اکشن وکړي د چار د روانه کړي. کوم تعلیم یافته کسان دي را سره هغه هم دی نه اخلي. مرز مکی سي دی هغه لیټر هم زمونږ سره په ریکارډ موجود دی. تعلیم یافته طبقه ده هغه خو نه پشه کي او کوم چې مزدور کش خلک وو هغه یې هم نن ټول راوباسلی دي.
د رزمک ډویژن یو بل اوسېدون کې صغیر الله وایي چې دغلته ګڼ شمېر معدنیات دي. ځایي خلکو ته د روزګار بې شمېره موقع دي خو ولې نن د عام مزدور لپاره هم خلک مخصوصو مشرانو ته سوال مهنت کړي. کم خلک چې د کمپنۍ مشرانو ته منظور دي سو عام ولس ته دې پام وشي.
دا د سرې زرې وطن په داسې چې څومره هم وسایل دي په دا باندې د خپل قوم پیرا پیرا حق دی نو دا ته میلاو شي. او هغه خو یو داسې سیستم سټارټ شوی دی چې پارټي چې په سره لوکل قبضه ګروپ چې کوم دی ملکونه په شکل شي نو هغه یو داسې سیستم شری کړی دی چې لیبر طبقه چې کوم دی هغه صرف د خپل ژوند لګولې دی پورا ډېر میناتی نه کوم چې کله هغه د افراجیک په سب ډیویژن رازماک سے سٹارٹ شو نو خال ډېر وې تفاش شو ځکه چې د خال انتهایی بے روزګاره د فاسمان د علاقې دي نو خو بدقسمتی سره او دیتا هغه خپل حق نه ملاویږي. دا حق ته ملاو شي خو فرد ته نه بلکې په داسې د پیرا پیرا د کوم حق ته حکومت ته ملاو شي.
ماڑی پیٹرولیم کمپنی د شمالی وزیرستان په شیوا سپینوام او رزمک کې د تیلو گیس موندلو او راویستلو کار کړی. په شیوا کې یادې کمپنۍ د گیس لویې ذخیرې هم موندلې چې د کمپنۍ چارواکو په وینا د غلطه راوتلې گیس نه پایپ لاین تر میاوالی پورې غځولو 80% پورې کار هم سرته رسېدلې. د یادې کمپنۍ چیف آف سټاف اسدرزا د روان کال مارچ په 10مه شوا کې خبریالانو ته ویلي ول چې دغه پروژو کې ځایي ځوانانو او لیبر مزدور ته موقع ورکړل شوې. هڅه کړې چې زیات ځایي خلک ورسره په روزګار شي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپنۍ مشرانو سره تماس نیسي. لومړی حق د ځایي ځوانانو او لیبر دی. غواړي چې زیات ځایي خلک په روزګار بوخت شي. د امنیتي ستونزو په وجه کار کې ځنډ راځي چې ضربه هم ورشي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د تایرایډ یا د ستونی مرغوټۍ یا مرغوټۍ له وجې بېلابېلې ناروغۍ پیدا کیږي. پرون په کوټه کې د یوې دستوري پر مهال د روغتیا پوهانو وویل چې د ستوني مرغوټۍ له کبله د بې اولادۍ ترڅنګ د کینسر یا سرطان ناروغي پیدا کېدای شي. دوی پر خلکو غږ کړی چې کله هم پوه شي چې د مرغوټۍ لري نو په سمدستي توګه دی علاج کوي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین ډاکټر.
په بلوچستان کې ډاکټرانو او د روغتیا کارپوهانو ویلي دي چې په صوبه کې د تایرایډ یا د غړو د مرغړې ناروغي زیاته شوې ده چې له امله بې اولادي زیاتېږي او چې کوم ماشومان تولیدېږي په هغو کې د زیاتره وزن کم وي. د خبره د مئی په 16مه نیټه په کوټه کې د کینسر د ناروغۍ علاج کوونکي سینار اسپتال تر سوري لاندې وایي و سیمینار ته د روغتیا کارپوهانو کړی ده. په دې ترڅ کې د زنانو د ناروغۍ کارپور ډاکټر پروفیسر عائشه صدیقه راته وویل چې په زنانو کې د تایرایډ یا غاړو د مرغړۍ له وجې ماشومان نه کیږي او بیا چې وسی هغه ډېر کمزوري وي.
زموږ د عقل ذهانت مینټیننس لپاره په شوزو کې یا په سړیانو کې بانچپن یا بې اولادي چې ورته وایي که دا کمی یا زیاتي بانچپن د دې د وجې څخه کیږي. په دې کې که ښځې پرېګنېنټ وي په هغه کې مس کیریجز یا ابورشن یا د کوچنیانو هغه تراپی دا کیر چې وزن به ډیر کم وي یا کشنۍ چې دی د مور په نس کې به مړي یا د دې سره سره چې کشنۍ په نس دی یعنی د پرېګنسي دوران موږ ورته وایي ابرفشو پلسنټا یعنی وینه پر جاری سي نو دا هغه اهم ناجوړیانې دي که هغه موږ علاج نه وکړو نو یو ښځه به بې اولاده وي یا کې اولاد په نس سو کشنیان به ضایع کیږي. د دې علاوه دا تر کشنیان به پیدا کیږي چې د هغو ذهانت به ډیر کم وي.
ډاکټر مدانا ترین بیا زیاتوي که د غاړو د مرغړیو پر وخت علاج ونه سي نو د دې له امله په مندو کې د شوګر او بلډ پریشر ناروغۍ خطر هم زیاتیږي.
ول چې مطلب دا تر اوسه کې کیسونه دي چې کوم زما خپل فیملی کې دي نه زما سر کزنان د واده لس پنځه لس کاله کېږي نه پرګنټ کېږي. هر طریقې سره ټریټمنټ چې کړی دی نو هغه دا وایي چې د دې چې دي تایرایډ ایشوز به ښه زیات دي چا چې هغه باندې سمټایمز به ښه زیات چې هغه ویټ به ښه زیات فنډ سي مې چې دي به هغه به ښه زیات ډنګر دوه قسمه راځي او په دې کې چې دي زما کوم چې زما مور ایشوز دي هغه ویټ زیات ورسره ګین کېږي به ښه زیات پنډیږي. او زما کوم کزن چې ول ریسنټلی کې هغه به دا ایشو ول چې هغه دا سلو سر یو ځای سول هغه بالکل پیرالایز سوله بیډ باندې سوله نو دا ډېر خطرناک دی. نو باید چې موږ کوم نجونې دي هغه د ټریټمنټ په ټایم باندې کې چا فیملی کې د تایرایډ ایشو زیات دي نو هغه د میرج سره مخه مطلب ټیسټ دادی وکړي او خپل پرابلمز ریسالف کړي.
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د تایرایډ یا غاړو د مرغړې له وجې د کینسر ناروغي امکان لري. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د سینا روغتون و ډاکټر فیروز اچکزی ته.
تاسو معلومه ده کینسر ورځ په ورځ ډیر زیاتیږي دا هر څه کینسر به زیاتې لا د تایرایډ چې کوم څه غاړه کې یو غدود دی یا مرغړې دی داغه کینسر څه د دې د وجې په لکونه په ضرور خلک مرکیږي او د دې د وجې پایج کیږي. نو د دې لپاره د مختلف آگاهی پروګرامونو په خلکو شعور راځي معلومات راځي. موږ چې کله دغه د کینسر میدان ته رالو دوه خلک سمو په خبر لیکن اوس کزه تا ته موږ تقریبا 15000 مریضان د کال سینار هسپتال ته خالي راځي. ته سوچ دا ګر د خلکو د آگاهی یا د سوشل میډیا یا د پرنټ یا د الکترونیک میډیا په تر باندې ګر دنیا خبره سونه خلکو د دایې وایي چې بای معمولی علامات هم پیدا سي هغه در درپتي واړې کټوخي ک وزن کم یادانګي ک یو دانه وی ک تب وی ک ارڅوی بایسي یو سپیشلیست ډاکټر خاص ډاکټر تبلار سي داغه پر وخت تشخیص وکي نو به علاج هم اسانی وسی او مریض به جوړ هم سي.
د نوموړي په خبره چې کینسر یو داسي ناروغي ده چې د هر ناروغ کس لپاره په خپل خرص علاج کول امکان نه لري. په داسي وخت کې د بلوچستان سره سره د پاکستان د مرکزی حکومت له هم په کار دي چې هغه په صوبې کې د کینسر د ناروغي په مخ خپل کردار ولوبوي.
حالات کنټرول شوی نه نورمال نه دی ځکه چې اوس هم په ځینې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکان ولیار دي او یو لیا دوه نفر
ورنګو تاسو مشال لريو ته غوګي او د خبرونه په دې برخه کې اوس له کرغستان څخه پزدر د پخوا پښتو اکیډمي کوټه په پام کې لري چې په همدې مرکز کې د مې لوښته منېټین د پښتو ژبې د لیکلو څخه د کړیو بل پړاو پیل کړی. په دې اړه تفصیل هارون باچا ناور.
د کوټه پښتو اکیډمۍ د مې پر 15 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان خپور کړ چې په همدې مرکز کې د مې لوښته نه د پښتو ژبې د لیک لوست د زده کړې یو میاشتنې دوره پیلېږي. په اعلان کې زیاته شوې چې اکیډمۍ هڅه کوي زده کوونکو ته لیک لوست سره سره د پښتو ژبې د تاریخ او ادبیاتو په اړه هم مهم معلومات ورکړي. د کوټه د پښتو اکیډمۍ مشر سہیل جعفر د مې پر 15 مشال ریډیو ته ویل د بلوچستان په اوښ مې پښتون میشته سیمو کې د عامو خلکو لپاره د پښتو ژبې د لیک لوست او ادبیاتو د زده کړې لړۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده او ځکه نو دوی هڅه کوي دا پروګرام د صوبې ځینو نورو ضلعو ته هم وغځوي.
لورلای کې په شوب کې په کلاس افلا کې په کوټه کې دا کلاسونه یې دا سلوستون کې چې هغه په یونیورسيټي کې پښتو کلاسونه نشي اخیسته نو هغه پښتو اکیډمي ته راځي او دلته دا کلاسونه اخی. نو ماشاءالله ډېر زبردست امپیکټ دی اوس بیا نوي کلاسونه شروع کول لګیو. موږ سره دومره بجټ دی چې موږ دا کلاسونه چې دی دا جاری ساتو او په نورو ضلعو کې هم په سنځاوي کې مو اراده ده چې هلته شروع کړو. دغه سي
د کوټه پښتو اکیډمي وخت په وخت پر خپل فیسبوک پاڼه د پښتو د لیک لوست او ادبیاتو د کلاسونو په اړه معلومات شریکوي. اکیډمي د هر یوې دورې په پای کې لګډونوالو زده کوونکو ازموینه اخلي او کامیاب هغه ته بری لیکونه ورکوي. د ایوب خوشحال په نوم د کلاس اف الله او ځوان چې وایي رسمي زده کړې تر لسم ټولګي پورې کړې دي او غوښتل یې چې پښتو ژبه په ویلو او هم لیکلو سم زده کړي. د مې پر 15 مشال روي ته وویل خوښ دی چې د اکیډمۍ په مرکز کې داخلي یې دغه ارمان پوره کړ.
اصل کې د پښتو د لیکدو لمخې او هغه ته وګوره د دې پر ځای به مو د لیکلو بیل بیل دغه اوازونه چې اره یا ار زمو زیغ ځان ته بیل بیل آوازونه لري نو هغه پس موږ کارا پر خپل ځای باندې کارو پر خپل ځای باندې لیکو وینا درجه مو کمل ادب هر مثال کی چې کوم دی هغه بیا دوی په شعر کې ورکه یې موږ استاد داغس بیا شیپ سره ټیم جوړیږي ردیف کاتیا هر څه ډیر ښایسته راته تشریح کوله زموږ کوم څنګه وده چې لاسیف الله
په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړل چې نوموړی د کوټې د پښتو اکیډمۍ د مجلسي منتظمه غړی هم دی. د مې پر شپږویشتمه یې مشال اډو ته د اکیډمۍ د کورسونو د جوړښت د هغو د دورانیو او ورڅخه د ګټه اخیستنې د شرایطو په اړه معلومات ورکړل.
موږ دوه کورسونه ډیزاین کړل. یو کورس دا چې هغه بنیادی د پښتو د لیک لوست کورس دی او دویم کورس بیا د بنیادی ادبیاتو کورس موږ ډیزاین کړ. نو تیر د پنځو کالو څخه دا نړۍ پیل شوې ده او دا پرله پسې کورسونه وي.
دا نارینه او ښځینه د دواړو ګډ کورس وي. په ډېرو کورسونو کې پنځلس کسان وي، پاتې پنځه زنانه وي او لس نارینه وي. هغه موږ داسې ورته شوي دي خو بهر حال هر څوک راتللی شي دې کورس ته. د بېلابېلو عمرونو او صنفونو خلک، یعنی نارینه او ښځې، په دې کې له موږ سره ګډون کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس د کرغیزستان په شخړه کې زموږ همکار احمد شاه زمی په کرغیزستان کې یو کاریګر ظهور شینواری سره مرکه کړې او په سر کې تی پختلی چې هلته اوس په بشکیک کې څه حال دی. نو وای
حالات کنټرول شوی نه دی، نورمال نه دی، ځکه چې اوس هم په ځینې ځایونو کې چوکونو کې د لوچکان ولاړ دي او یو لیا دوه نفره ګیر کا بهرنیان پیسې هم تې اخلي او هلته کول هم ورسره کوي او موبایلونه هم ځینې اخلي.
یعنی بهرنیان څوک نیسي؟ هر بهرنی چې که مخصوص بهرنیان،
هر بهرنی چې هغه که پاکستانی که افغانی که بنګالی که عربی چې هر څوک یې، دوی دا نه پېژني، دوی ته دا پته نه لګي دا پاکستانی دی که افغانی دی، خو بس په نوم بهرنی چې ګیر کا نو رویه یې ورسره ټیک نه.
د کرغستان حکومت ویلی و چې د مۍ د ولسمې او اتلسمې ترمیان شپې مهال پر بهرنیو زده کوونکو د تشدد په تور یې ځینې کسان گرفتاره کړي هم دي، نیولې هم دي. خو آیا تاسو پولیس ته د دې شکایت کړی دی چې تاسو ځورول کیږي یا تنګول کیږي؟
پولیس ته شکایت ځکه نه شي کړی چې پولیس په اول ورځو کې چې څوک به ونیو نیخ په نیغه به تاڼې لبو او پولیس به هم ځینې پیسې او شیان اخیستله، په پیسو به بیا خوشي کول. نو هغوی لږ تاڼې له راپور له ورشي نو هغوی مرسره هغه چلند نه کوي کوم چې انساني چلند وي.
او بل دا دی چې د دې پیښې وړاندې ځینې پاکستانی مزدوران یا کاریګر نیول سوي وو او پر هغوی دا تور پورې سوو چې دوی په غیر قانوني توګه باندې هلته کارونه کوي، یعنې د کارونو اجازتنامه نه لري. نو آیا داسې کاریګر ستا چې هغه اوس هم داسې غیر قانوني کارونه کوي؟
اصل کې خبره دا ده چې داسې بالکل داسې خلک شته چې چا ویزه ختم شوي دي، هغوی راغلي قانوني دي د ملک ته، خو د ملک کې بیا ول نو ویزه زیاتوي ایکسټنکیو ولا او کار خودی په خپل خلک بوزي کارونه ته خودی ضرورت دی، خلک کار نه کوي. نو هغه مجبور دي غریبانان کار لره غلي دي او ویزه خلاص شوی دی ولا زیاتې نه، او چې زیاتې نه نو بس هغه مجبور دي کارونه خو بچي او خپل ګیډه خو مړی.
نو چې کله ویزه ختم شوی دی یا د ویزو ختمې دوه مخکې، نو دا قانوني توګه په کار نه ده چې برته خپل ملک ته ولاړ شي چې بغیر ویزه هلته په بهرني ملک وسیږي؟
نه، دا دلته دا سوال پیدا کیږي چې هغوی چې بهر ځي دوی تر $280 د وتو اخلي او کارګرانو غریبانو سره $280 لیاوي او لیا نه، هغوی دلته دومره مزدوري کوي چې خپله یې خوري او کرایان یې خلاصوي. نو هغوی سره یو مجبوریت دام چې هغوی سره هغه کوم $280 د اگزیکټ ویزه ولوهي هغه هم ورسره نه وي، نو بس مجبور دي چې ایسار دي.
نه، زما پوښتنه دلته دا وه چې د ویزه ختمېدو مخکې له عام خلک هم ځي او راځي، اگزیټ ویزه باندې فیس نه غواړي، چې په قانوني توګه باندې دی راغلي په هغه موده کې دننه بیرته ووځي له هیواده، بیا خو فیس او پیسې نور ساخلي،
بیا خو نه غواړي. خو دا داسې چې دا خلک خو دلته لکه کار له خلکو راغوښتي چې راشي دلته به وزارت ته تمدید کوو، بیا دلته چې راشي ویزه نه تمدید کیږي، هغوی په ویزیټ راغلي ویزیټ تمدید کیږي نه، او چې په کار ویزه هغې ځای نه راشي هغه تمدید کیږي. خو په هغې باندې دلته مصرف په منډه تړل غواړي، یا ورسره دا چا چا را بللي دا دوکو کیږي، دلته حکومت ویزه نه زیاتوي، دوی بیا مجبور شي. اوس هم دغسې مجبور کسان په زرونو په تعداد کې.
نو ستاسو غوښتنه اوس څه ده چې د کرغیز حکومت یا د کرغیزستان حکومت باید د کاریګرو سره څه وکړي؟
کرغیز حکومت باید چې دوی ته په اصطلاح شنه لار خلاصه کړي، لکه دوی چې ورته ګرین کوریډور وایي،
پکار دی چې وای چې څوک غیر قانوني دی هغوی ته بغیر د دغه $200 اجازه او ځی دی نو بیا به ټول خلک لاړ شي.
او تعداد به څومره داسې پاکستانی کارګر چې هغه راغلی دی داسې د کار دپاره اوسې ویزې پای ته رسېدلی دي؟
صرف پاکستانی کارګر نه دی کې بنګالی کارګر هم دي نور ملکو هم دي دا به یې 450 پورې.
د مشال ریډیو د سه شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو